حضوری ادامه دارد. حالا هم با سال محمد، سال باشید. آقای سال، خوش آمدید.
دیر مننه ستار پروغل تاسو هم مننه او د ازادی رادیو اوریدونکو ته از ما لخوا سلام. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سوچې تر 9 بجو دوام کوي. پوره پرونی کوي چې د دفاع وزارت وی پلس ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه په نتیجه کې تر 500 زیات وسلوال وژل شوي دي. نن د شنبه د سلواغي عدالوي ومه د جنوري میاشتې 28مه پیل کې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه څیړل کیږي. وسلوالو طالبانو په سرپل کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشي کړل. د چین چارواکي وایي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 کسانو ته زیات شوی دی. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي او په راتلونکي کې به د دغسې پیښو مخه نیول کیږي. سلګونه کسانو پرون په بلخ ولایت کې مظاهره وکړه او وی ویل چې د شنبه د شپې نه وخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلی کې د افغان ځواک په بمباری کې د وی کورونی لشتر لږه وغړی وجل سیوی دی. د ملي امنیت شورا دفتر تیر شپه په ټویټر کې لیکلی چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په بلخ ولایت کې پرون د قربانیانو له کورنیو سره په کتنې کې د دې پیښې د څیړلو ډاډ ورکړ. د مظاهره چانو یو تنظیمونکی خیبر امیری د پوځیانو هغه عملیات چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي وحشت وباله. بل خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو د څیړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږي. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشي کړل. ډاکټر نور احمد سقزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې د طالبانو سره برمته وو. په دوی کې یو ډاکټر، یوه قابله، یو نرس، یو واکسیناتور او یو موټر چلوونکی شامل وو. د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمې کې اوسم زموږ کلینیکونه پرانستې دي. د روغتیا رئیس ونه ویل چې دغه کسان د کوم جوړجاړي په نتیجه کې خوشې سوي او که څنګه. وسلوالو طالبانو هم د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. دغه 15 کسان په کوهستانات ولسوالۍ کې چې له څلورو کلونو راهیسې زیاتې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي، د دې ډلې لخوا نیول سوي وو. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې د مسابقې لپاره چمتووالی پیل کړی. دوی پرون یکشنبه د جنوبي افریقا بنونی ښار ته رسیدلی چې تمه ده د جمعې په ورځ پکې له پاکستان سره مسابقه وکړي. د پاکستان او افغانستان ټیمونه د 2020 میلادي کال د کوارټر فاینل یا د اتو غوره ټیمونو پړاو ته د لار موندلو لپاره مسابقه کوي. د 19 کلونو د ملي ټیم سر روزونکي رئیس احمدزی پرون ویلي چې د پاکستان ټیم وار له مخه د افغان ټیم له فشار سره مخامخ دی.
پاکستان سره دینه مخ کې ګومان کوم چې 15 شپږ واره چې په 19 کلونو ساتو باندې موږ سره مخامخ شوی دی. په ټولو کې دی ماته خوړلې ده. بیا چې د منګر بسمنان چې سره کم بیټنګ کوي یا د منګر بولرانو چې سره کم بولینګ په دغه ټورنمنت کې وکړو، نو ظاهر خبره ده چې پاکستان باندې به ډیر فشار وي او د سي اندازه هم موږ ته لګیږي چې هغه ټیم بل فشار لاندې وي. خو دغه د فشار به موږ ګټه واخلو، کوشش به موږ دغه کوو چې موږ یو نارمل حالاتو سره موږ میدان ته لاړ شو.
رئیس احمد زید چې د افغانستان د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه بشپړ مرکه خبره سوي ویلي چې تر وروستي هدا هڅه کوي افغان ټیم بریا خپل کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 2020 میلادي کال په نړیوال جام کې کوربه جنوبي افریقا او متحده عرب اماراتو ته ماتې ورکړه. تیر جمعې د کاناډا په وړاندې مسابقه د باران له کبله ونسوه. افغانستان کله پاکستان څخه لوبه وګټي په نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل کې به له هندوستان یا هم استرالیا سره مخامخ شي. د چین چارواکي وایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی دی. د چین د روغتیا وزیر ما ژیاب وی پرون ویل چې کورونا وایرس په سرعت په خپرېدو دی. هغه په یوه کنفرانس کې اندېښنه وښوده چې د دې وایرس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخامخ دي. د چین تر څنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالتونو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوي دي. د امریکا ګډ قمندانۍ وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې تیر ماښام د امریکا د سفارت ودانۍ ته څیرمه 15 توغندې لګیدلې چې مالی او ځاني زیان یې نه دی اړولی. دا پیښه په اصل کې وسوه چې په بغداد کې د اداري فساد، د عراق په چارو کې د بهرنیو د مداخلې او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر خلاف مظاهرې روانې وې. د ایرق صدر اعظم د توغندوی دغه حمله غندلې ده. عادل عبدل مهدی په یوه اعلامیه کې د ټولو ډیپلوماټیکو ادارو د خوندیتوب لپاره د ایرق پر تعهد ټینګار کړی. د جنوري پر 28مه هم د امریکا سفارت ته نږدې درې توغندي لګیدلې وو چې ځاني زیانې نه واړولې. سفارت د بغداد په زرغونه ساحه کې پروت دی چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي. په همدې حال کې ایران پلوه مظاهره چیانو د ډسمبر پر 1 په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه. دوی د امریکا پر هغه هوایي حمله اعتراض کړی و چې د ډسمبر پر 9 په نتیجه کې د هغې ملیشه ډلې 25 غړي ووژل سول چې ایران یې ملاتړ کوي. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 2 سرتیري په جلا پیښو کې وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. پوځ پرون په ویلیام کې وویل چې یو سرتیری په یوه وسلهوله نښته کې وژل سوی او بل ټپي سوی، او په بله پیښه کې د یوې منفجره وسیلې په چاودنې کې بل سرتیری ووژل سو او یو تن ټپي سو. د اوکراین د پوځ په ویلیام کې د دغو سرتیرو د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویل سوي. روانه میلادي میاشت د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر 1200 ته رسیدلی، هلته چې په ډسمبر میاشت کې 2 سرتیری وژل سوي وو. د اوکراین د دولتي ځواکونو او روسپلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ په هغه شخړه کې چې د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې پیل سوې تر 1200 زیات کسان وژل سوي دي. د امریکا د باسکټبال ملي انجمن وتلی لوبغاړی کوبی براینټ په کالیفورنیا ایالت کې پرون د څرخې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ سو. هغه چې د باسکټبال په برخه کې 15 وارې اتلولي ګټلې او 2 وارې د المپیک د سرو زرو میډالونه خپل کړي یو 40 کلن و. چارواکي وایي له براینټ سره 4 نور کسان هم په پیښه کې مړه سوي دي. دی د خپل نسل د باسکټبال تر ټولو سترو لوبغاړو ګڼل کیږي. کوبی براینټ خپل ډیر وخت له لاس انجلس لیکرز ټیم سره تیر کړ او د 2000، 2001 او 2002 میلادي کلونو په لوبو کې اتلولي ګټلې وه. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل کړي. یو پخوانی جنرال وایي
در اخره چې خبرې دي د افغانستان د دولت سره په او دغه اوربند باندې، نو په دې خاطر ضرورت چې دا کارونه زیات شي.
په بل لپور کې اوري د زړه د سوري شاوخوا 10% سبسوي ناروغان د روغتیي اسانتیاو د کموالي په وجه مري. په کندوز کې د زعفرانو کښت زیات سوی دی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په چین کې په کرونا وایرس د مړو شمېر 80 کسانو ته زیات سوی. د خبرونې په دویمه نیمه کې 2 اونیزه پروګرامونه خپرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. سیازادی رادیو ته غوږی است. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2 ورځنیو عملیاتو په نتیجه کې 50 مخالف وسلول وژل سوي او دا شمیر په زیاتېدو دی. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویان تیر شپه ازادي رادیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې په لسو ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل سوي او هدف یې دا دی چې د پسرلي تر پایله طالبان د بریدونو توان له لاسه ورکړي. وسلولو طالبانو هم په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. سپیولاس تنگزی او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي په موسم کې د افغان پوځیانو لخوا تازه پیل شوي عملیات په چټکۍ روان دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو په شاوخوا لسو ولایتونو کې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي او په 2 ورځو کې 150 وسلوال مخالفین وژلي.
در مجموع در 24 ساعت گذشته 13 عملیات تهاجمي تصویب.
په تیرو 24 ساعتونو کې په لسو ولایتونو کې موږ د ترهګرو په اهدافو ټول ټال 14 تصفیوي او تهاجمي عملیات او 12 هوایي بریدونه کړي. 150 ترهګر وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او همدارنګه 15 نور ژوندي نیول شوي. دا عملیات په بادغیس، بلخ، هلمند، کندوز، نیمروز، ننګرهار، کندهار، فراه او غزنی کې ترسره شوي دي. افغان پوځیانو داسې وخت د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات زیات کړي چې له طالبانو سره د امریکا له اوږدو خبرو لا هم کومه نتیجه نه ده راوتلې. وروستی وار د جنوري په 6مه د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو د مرکچی پلاوي سره چې مشري ملا عبدالغنی برادر کوي د قطر پلازمینه دوها کې کتلې. د ارګ مڼۍ د بیان له مخې سکاټ میلر د همدې لیدنې د جزئیاتو لپاره شنبه له افغان ولسمه ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او وی ویل چې د امریکا او طالبانو خبري روان دي او کله چې پرمختګ وکړ خاص استاذ زلمی خلیلزاد به خپل کابل ته سفر وکړي او افغان حکومت به خبر کړي. د راپورونو په اساس امریکا او طالبان دی ولند محالي اوربند او د تاوتریخوالي د کمښت په تړون بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویان فواد امان بیا وایي د سولې پروسه په افغان حکومت پورې اړه لري او افغان پوز به تر هغه د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي چې خپل وسلې پر ځمکه نوي شي. طالبان هم ادعا کوي چې په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو پر ضد بریدونه کړي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي د شنبه په شپه په کندوز کې د افغان پوځیانو په پوستي په برید سره لس افغان عسکر وژلي. طالبانو په یو بل اعلامیه کې ادعا کړې چې په بلخ کې د افغان پوځیانو په یو کاروان په برید سره اته عسکر وژلي. پښتنه دلته ده چې کله یوې خوا له طالبانو سره د سولې لپاره هڅې روانې دي، له بلې خوا د پوځي عملیاتو پراختیا په څه هدف ده؟ د پوځي چارو افغان کارپو جنرال عتیق الله مرخیل د دې پښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
جګړه روانه ده، که د سولې خبرې کېږي جګړه روانه ده، طالبان هم قربان نه مني. په دې خاطر باندې لپاره دي چې هم له یوې خوا نه دغه یو فشار په طالبانو باندې دوی دې خبرې ته راضي شي، در آخره چې خبرې د دولت افغانستان د دولت سره وکړه او دغه قربان ومني.
خغلی مرخیل د افغان پوځیانو د یرغلیزو وړتیاو لوړتل د طالبانو په وړاندې د دوی د برلاسي یو لامل وباله. دای بیا په عملیاتو کې له هوایي ځواکه په زیاتې استفادې نیوکه هم کوي او وایي چې که ملکانو ته له دې عملیاتو مرګجوب لاوړي دا به له حکومت سره د خلکو واټن ډیر او بالاخره تر ګټې به یې تاوان زیات وي.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي او په دغو عملیاتو کې تر 500 زیات مخالف وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. د افغانستان یو پخوانی پوځي جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دفاع وزارت عملیات چټک کړي دي. شغلی امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو په وړاندې د عملیات ګټور وبلل. له شغلی امرخیل سره سفی الله ستانکزی مرکه کړي او لومړی د عملیاتو د پایل په اړه د هغه نظر پوښتلی.
یو فشار په وزارت دفاع باندې هم دا فشار و چې دوی جرمني عملیات نه کوي په زمینه کې مخالفین د دولت افغانستان او طالبان دي، هغه پاکستان ته رواني او د دې لپاره هم مناسب وخت ده. د دې د خاطر داسې معلومات چې د میزان د نیاز سره په دې په وزارت دفاع خپل زهرات نیول او دوی یو څه لاسته راوړنې لري او داسې کنې لري ځکه چې د افغانستان پوځ تجربه زیاته شوې ده او محسوم کمانډوګانې نو دوی ډېر ښه عملیاتونه اجرا کوي. هر عملیات چې کېږي په مخالفینو باندې طبعاً د هغو په روحیه باندې ډېر تاثیر کوي. خو داسې لیده کېږي په دغو وختو کې یعنې زمونږ پوځ پیاوړی شوی ده او عملیاتونه یې ډېر دقیق دي او خلاصته راوړلې هم لري. واقعاً
ښاغلی جنرال، راپور والته چې په یو کال کې په هوایی حملو کې ډېر زیات تلفات اوښتي وو ملکیانو ته، او آن دغه تلفات د هغو تلفاتو په نسبت زیات دي چې مخالفینو اړولي دي، څه فکر کوئ که په هوایی حملو کې چې اوس هم د همدغو عملیاتو یوه برخه ده دقت ونه شي بیا به همدغسې تراژیدي تکرار وي که څنګه؟
ولو که ډېر مشکل هم وي او ډېر طالبان هم وي اما ملکی خلق لبی نجی آلتا با دی قتم دی آوائی جواب نکار وانا از مکنه جواب را یا دی غیر وستالا و نکار وقتی که مختی هدف وارا هدف لبی نجی اما دی تلفات ملکی تا علاول مانا دی نجی خلق دولت نجی داست دل دولت نلاله بیانو پچا باندی حکمت تی دا خودیر مهم خبره در بار بار دا خبر دی که دی هر وارا هدف تی پار تاسل آوائی جواب نکار مخلی اغا هدف تی دیر مهمی دیر آساسی وی یا دیر محکمی حالت د کار ته یو وخت چې څه تاثیر ولري.
مننه
چې تاسو نه سره وایي وو د لبین راځي په څنګه ملکی هدف نه باندې چې ان بیا خط او ځکه خو ګران است.
وسلوال طالبان هم وایي چې موږ هم په جنگونو کې افغان پوځیانو ته تلفات اړو. هر ورځ د دوی ویان په ټویټر او په اعلامیو کې دغه سیداوي کوي. په خوا کې د اصل ته په پام چې په جنگونو زیاتېدو سره به تلفات دواړو خواو ته اوړي، څه فکر کوي چې افغان پوځیان اوس هم هغه تلفات چې په خوا ورسېدل اوس هم ورسېږي که څنګه؟
نو په جنگونو کې خو تلفات حتمي ده، مګر یو شی په نظام کې هغه دغه ده چې باید په کم قوت باندې په غښتلي قوت باندې په ښه تعلیم تربیت ولري او ښه دقت په عملیاتو کې باید غټ تلفات مخالفینو ته واړوي. تلفات زموږ په اداره هم ویني، بعضې پوستو باندې فیملي شوي دي، پولیس له بینې تللي دي، بعضې ځای کې په شمال کې داسې دي نه چې په دې ځای کې د سوی دی اما دومره که بیا طالبان وای بیا غونه نده اگه دی اضافی خبری دی اما منگا خو برای که دولت ایران که چه دولانی ده که دومت غونه پولیس که بین کلیه و بلو بده این دو خلق هم تا معلومه ده دو سمی دی ازاده ده خلق ازاد غگیگی را دیوانه کم غگیگی سده کم تلفات کلتا او که اصول وای
دو نظامی مسائل تحلیلگر پخوانه پوزی جنرال عتیق الله امرخیل و چی؟ د دې په وزارت د ورستیو پوځي عملیاتو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان استریم میاشتې ټولنه وایي چې په هیواد کې د زړه د سوري شاوخوا 30% سبسيبي ناروغان د روغتي اسانتیاو د کموالې لقبل امري. د دې ټولنې د مسولانو په خبره په هیواد کې روغتي اسانتیاوي محدود دي. تفصيل له خان محمد سین.
د افغانستان استریم میاشتې د ټولنې مسؤلین وایي د هیواد په کچه د زړه د سوري د ناروغ ماشومانو لیست شاوخوا 15,000 ته رسیدل، خو د محدود روغتي امکاناتو د نشټوالي لامل هر کال د دغو ناروغانو سکم 30% مړ کیږي. د دغه ټولنې مسؤلین وایي د دې لپاره چې د دغو ماشومانو درملنه سربیره په هیواد کې دننه په بهر کې هم پراخه او ګړندۍ شي، هسې تیزی شوي چې دا شان ناروغان د درملنې لپاره هندوستان ته ولېږدوي. د دغه ټولنې د روغتیا رئیس سلیم بهرمن وویل اوس هر ورځ له 10 نه تر 15 پورې د زړه د سوري ناروغ ماشومان د دوی د کورنۍ لخوا دوی ته د وړیا درملنې په خاطر مراجعه کوي.
درې سالور روغتونونه په افغانستان کې شته چې زموږ عادي کیسونه اخلي، خو کوم چې له عادي اندازې نه پورته دي اړ یو چې د هند روغتون ته یې ولیږو. په ټوله کې تر اوسه موږ په هیواد کې دننه او بهر د شاوخوا 10,000 او 600 ناروغانو درملنه کړې، خو اندېښنه مو دا ده کله چې د دوی نوبت را رسیږي 30% د انتظار په حالت کې په کور کې مري.
د دې لپاره چې د زړه د سوري د ناروغ ماشومانو درملنه په هندوستان کې هم ګړندۍ او پراخه شي، د یک شنبه په ورځ د افغانستان رې میاشتې د ټولنې او کامیر هوایي شرکت ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې به کامیر هوایي شرکت هند ته د زړه د سوري د ناروغ ماشومانو په لیږدولو کې یو لړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغه شرکت د سوداګرۍ د برخې مسؤول سلیمان عمر وویل
ما با مریضای سوراخ قلب همکاری خواهد کردیم.
موږ به د زړه د سوري له ناروغانو سره هند ته د رسولو په برخه کې مرسته وکړو. د ناروغ ټکټ به وړیا وي او څوک چې ورسره سفر کوي ټکټ به 15% تخفیف ولري. د تړون موده 3 کاله یعنی له 2000 میلادي کال نه تر 2023 کاله پورې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې ورځ په لسګونو کورنۍ چې ماشومانو یې د زړه سوري لرل افغانستان رې میاشتې ټولنې ته راغلي وې. د دوی له ډلې د پکتیا اوسیدونکي جمیل شاه او د کابل د دشت برچي اوسیدونکي محمد حسین وویل د ماشومانو روغتیایي ستونزې ورځ په ورځ زیاتیږي او دوی حتی د کامیر هوایي شرکت لخوا د تخفیف د ورکړې توان هم نه لري. د افغانستان رې میاشتې د ټولنې مسؤلینو وویل د زړه د سوري د هر ناروغ په درملنه $2,500 لګیږي چې د هند د حکومت او افغانستان رې میاشتې پر غاړه دي. د دغه ټولنې روغتیایي متخصصینو وویل د زړه د سوري علتونه د امیندوارۍ پر مهال د میندو لخوا د خپل سرو درملو او د مخدرو موادو کارونه ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې نن دوشنبه له 4 ولایتونو پرته د افغانستان په 10 ولایتونو کې تر 15 کلونو د کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیلیږي. د دغه وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په لړ کې 9 میلیونه او 10,000 ماشومانو ته د واکسین د ورکولو هدف ټاکلی، خو شي شاوخوا 2 میلیون ماشومان بیا هم د ځینو ستونزو له کبله له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سي. له شغلي راسخ سره نوریاس نوري مرکه کړې. نوموړی د مرکې په پیل کې د دې کمپاین په اړه وایي
دا د 2000 کال لومړنی کمپاین دی په ټول افغانستان کې پرته د دایکندي، بامیان، غور او بادغیس ولایتونو نه. نور په 10 ولایتو کې دا کمپاین پلی کېږي. سر دې اونۍ جمعې پورې به دوام ومومي په دې ولایتونو کې.
راسخ صاحب، موږ له هرات راپور لرو چې مسؤلین وایي چې ممکن دغه د پولیو واکسین درست تطبیق نشي ځکه چې وسلوال طالبان نه پرېږدي چې کور په کور دغه واکسین تطبیق شي او وای چې ممکن نیمایي ماشومان چې باید ورته واکسین ورکړل شي د پولیو او غوی له دې واکسین څخه به برخه شي. آیا تاسو دغه کمپاین چې پیلاو ورسره هماهنګي مو له وسلوالو طالبانو سره کړی دی چې د دې تر کنټرول لاندې سیمو کې هم اجازه ورکړي چې دا کمپاین مختلف شي؟
مګر نه یوازې د هرات په ولایت کې بلکې په همدغو 150 ولایتونو کې هم داسې ولسوالۍ سیمې کلي شته دي چې هلته کمپاین مونږ نسو پلي کولای. هغه کم لومړني راپور او ارقام چې مونږ ته راغلي دي تخمینا د 2 میلیونه شاوخوا ماشومان نو ته به لاسرسی مونږ ونسو پیدا کړلی په دې کمپاین کې. یعنی دا ماشومان به په هغو سیمو کې وي چې زمونږ واکسیناتوران به دوی ته وسایل چې د امنیتي ننګونو ستونزو د وجې نه واکسین به نشي ورسولی. چې له جملې څخه هم یو هرات ولایت دی. د هرات ولایت کې هم 3 اویا زره ماشومان هم مونږ ته دلته ښودل شوي دي چې هغوی ته واکسین څاڅکې د واکسیناتورانو په مټ نشي ورسولی. نو دا ستونزه ده. مونږ د تیرو 2 میاشتو او کلونو راپه دې خوا مخصوصا د دغه 2 وروستیو کلونو راپه دې خوا تل هڅه کړې ده چې د سیمې مخاورو په مټه او مرسته باندې او همداراز په لوړه کچه د ملل متحد د ادارو د مرسته باندې دغه خبره راستو چې د دولت وسلوالو مخالفینو سره اوس کوم هر ماشوم واکسین چې د غوی قانوني حق به اجبات ورورسل. له بل مرغه موږ کوم د مرګوزه نتیجې ته نه یاستو رسیدلې. گرچه د تخوا په پرتله باندې چې کده موږ ته یو څه شین څه خبر سم دی چې موږ په دې مرکز کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د کنټرول سیمو کې پروختي مرکز کې ماشومان او تا واکسین لیکو تطبیق کو. خو دا موږ ته بسنه نه کوي ځکه چې پروختي مرکز کې موږ
طالبان سره مخالف چې کور په کور ونشي. مخکې ځینې توافقات شوی چې دوی کېدای شي ماشومان مثلا په جمعتونو کې واکسین کړي. آیا داسې یو بل لار نشته تر دغه سیمو کې خو ماشومان ډېر زیانمنون کړي د پولیو یا د ګزند د ویروس
پوړاندې؟ بالکل تاسو دا فکر دا ونه وکړل. زمونږ هغه ډېرې د خطر خطر سره مخ سیمه هغه جنوبي حوزه ده چې په هلته کې د 9 پیښو په جنوبي حوزه کې دي او ګڼ شمېر ماشومان هم زمونږ په جنوبي حوزه کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي. مونږ په درېو ستراتیژیو مخ ته ځو. یو کور په کور واکسین دی، یو روغتیایي مراکزو کې واکسین تطبیقېږي او ځینې ځایو کې هم جومات په جومات او کلي په کلي محل په محل کې دا د کمپاینونه تطبیقېږي. خو یوازینۍ لار په نوړه نړۍ کې او په نورو هیوادو کې چې هم ثابته شوې ده چې پولیو له خپلې خاورې محوه کړې ده، هغه دا ده چې کور په کور واکسین په مټ باندې دا ناروغي محوه کېږي او له منځه وړل کېږي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ ولو ازادي رادیو سره په خبرو کې چې د افغانستان په 150 ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګزړن ضد واکسین د کمپاین په اړه څرګندونه کولې.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکایي خبرونه فارن پالیسی په ترکیه کې د افغانستان د پناه غوښتونکو پر برخلیک لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په ترکیه کې د هغو افغانانو رسمي شمیر 1,00,000 ته رسیدلی چې په دغه هیواد کې د استوګنې اسنادو ته انتظار دي. د خبرونې په لیکنه چارواکي وایي چې له 2015 څخه تر 2019 پورې شاوخوا 15,000 نور افغانان چې ترکیې ته په غیر قانوني ډول اوښتي وو نیول سوي دي. د فارن پالیسی په لیکنه په افغانستان کې روانه جګړه 15 لسیزې ته داخله سوې چې د نړۍ تر ټولو له اوږدو شخړو ګڼل کیږي او لا یې سمدستي د ختمېدو نښې نه ښکاري. خبرونې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي د 2019 کال له جنوري څخه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د ناامنیو په نتیجه کې د 892 ښځو او ماشومانو په ګډون 2,503 ملکیان وژل سوي دي. هر کال له افغانستان څخه په سلګونو زره افغانان په اروپا او نورو غربي هیوادونو کې د ښه ژوند په هیله تښتي. د فارن پالیسی خبرونې په لیکنه کې وړاندې راغلي ترکیه افغانانو ته له لنډمهاله محافظت پرته پناه نه ورکوي. دا کار د سوریې، عراق او نورو هیوادونو له وګړو سره هم کوي. د بریتانیا انډیپندنت فارسی ژبې ورسپانې د افغانستان د حکومت پر هغې غوښتنې لیکنه خپره کړې چې د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای د اوربند پر ټینګولو پکې ټینګار کړی دی. د لیکنې لیکوال فرهاد نوري لیکي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د سویس په داوس ښار کې خبرلانو ته وویل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول ګټه نه لري، بلکې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره باید عمومي اوربند ټینګ سي. د دې برتانوي ورسپنې په لیکنه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو پیشنهاد د طالبانو د ډلې لخوا سوی دی. د لیکوال په باور د تاوتریخوالي کمول او د اوربند ټینګول هغه موضوع ده چې له څو اونیو د امریکا، طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مطرح ده. د انډیپندنت فارسی ژبې ورسپنې په لیکنه د افغانستان حکومت له هماغه پیله ټینګار کوي چې له اوربند پرته د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مذاکرې ممکنې نه دي. دا په داسل کې ده چې د لیکوال په لیکنه د طالبانو استازو په وروستیو کې ویلي چې د سولې مذاکرې اساسي مرحلې ته رسیدلې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. د چین چارواکي وایي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2900 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د چین حکومت ویلي چې کورونا وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی او د مخنیوي لارې چارې له سختۍ سره مخامخ دي. په نورو هیوادونو کې هم په دې وایرس د اخته کېدو پیښې ثبت شوي دي. سفیولا ستانکزی او نور تفصیل.
د چین مقامات وایي د کورونا وایرس چټکې پراختیا اندېښمن کړي او ښایي په دې وایرس د اخته شوي کسانو شمیر لا پسې زیات شي. د چین د روغتیا وزیر ما ژیاوی پرون یکشنبه وویل هیواد یې د دې وایرس په خاطر یوې حساسې مرحلې ته داخل شوی او داسې ښکاري چې د کورونا وایرس پراختیا په زیاتېدو ده. دوی موجوده اسبابو ته په کتو د دې وایرس خورېدل په چټکۍ سره کیږي. دې مسلې د مخنیوي چارې له ننګونو سره مخ کړي. متخصصینو ویلي چې موږ د دې وایرس په خاطر په یو کړکېچن حال کې یو. ما ژاوی زیاته کړه د تګ راتک بندیزونه او نور اقدامات باید په چټکۍ او کم مصرف سره د دې وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره ترسره شي. د چین د روغتیا وزیر دا خبرې داسې وخت وکړي چې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدروس ادهانوم له چینایي چارواکو او روغتیايي کارپوهانو نو سره د کورونا وایرس د خوریدو پر سر د خبرو لپاره پرون یک شنبه بیجینګ ته تللی. په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لارې چارې سنجول شوې. تر اوسه پورې د دې وایرس په خاطر یوازې په چین کې ناروغان مړ شوي، خو په تایلند، استرالیا، امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او فرانسې کې هم ځینې مثبت پیښې ثبت او ناروغان قرنطین شوي. د کورونا وایرس شاوخوا یو میاشت مخکې د چین له پلازمېنې بیجینګ سلګونه کیلومتره لرې په ووهان ښار کې پیدا شوی. دغه ښار ته تګ راتک باندې بندیز لګول شوی او ښاروالي وایي چې په ووهان کې شاوخوا 2000 کسان په دې وایرس اخته دي. امریکا، فرانسې او جاپان له دې ښاره د خپلو ادباو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړي. د چین ولسمشر شي جن پین شنبه وویل هیواد یې د کورونا وایرس په خاطر له یو کړکېچن حال سره مخ دی. صدر اعظم لی کیانګ بیا پرون د دې وایرس د مخنیوي لپاره د لارو چارو په خاطر یو غونډه وکړه او په ټولو یې د بیړنیو هڅو غږ وکړ. کورونا وایرس داسې وخت په چین کې کشف او خلک پرې اخته شول چې د نوي چینایي کال د رخصتیو لپاره میلیونونه کسان له یو بل ځای ته سفر کوي او دې چارې د یاد وایرس انتقال زیات کړی. د کورونا وایرس تنفسي سیستم کمزوری کوي او ان د انسان په مرګ تمامیږي. دوامدار والګه، ټوخی او نفستنګي په دې وایرس د اخته کېدو نښې یادې شوې. ویل کېږي چې دا وایرس ښایي له ککړو سمندري خواړو او یا ژویو انسانانو ته انتقال شوی وي. تر اوسه پورې د دې وایرس د له منځه وړلو لپاره کوم خاص واکسین نه دی جوړ شوی او ناروغان یوازې قرنطین او طبي مرستې ورسره کیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د چکنور د کین ابولدین تای سره په تماس کې مدرمون ترخواست هم سره آګاه داده. زمونږ د چکنور ولسوالۍ ولسوالۍ تقریبا واتلز راپورونه به لري. همدارنګه زمونږ د چکنور ګودر چې سکوت سره مخامخ کې د تمخ کې طالبانو د طالبانو د وجود زمونږ د افغانستان دولت زمونږ د چکنور ګودر بند کړی او سکوت سره مخامخ کړی چې بدی باندې طالبان تګ راتګ کوي. خو زمونږ د چکنور په ساحه کې حکومت دولت د طرف سي دلته هیڅوک اخباری سسان یفی کولې زمنګ دولت اوسم زمنګ د چنور ګدر بند کړی دی موږ د چنور تقریبا لزر کورونه ستدي ګدر باندې تاګ نه تک بچو ا خلک اوس موږ جو تقریبا د واټه کله وشو موږ د ان توخان ته وځو د توخان به پورته تاویګو یعنی مارکو جلال آباد شیطانی اندرنګ موږ روغ نه روغ لرو موږ مړ ژوند لرو موږ سوداګانی په ځینو خلک اندرنګ یو 200 روپۍ تاس موږ ځفل دولت نه موږ دا وختنه دي موږ د چنور ګدر سی داخله شي
نومیز یو تاسو آزادی رادیو ته ورجست په دې خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د ملي امنیت شوراوی په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي او پرلتونکي کې به د دغه سې پیښو مخه نیول کیږي. سلګونو کسانو پرون په بلخ ولسوالۍ کې مظاهره وکړه او ویل چې د شنبې د شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلی کې د افغان ځواک په بمباری کې د یوې کورنۍ و غړي وژل سوي دي. دفاع وزارت بیا ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو د څیړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږي. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشې کړل. ډاکټر نور احمد سغزی تیره شپه آزادی رادیو ته ویل چې دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې له طالبانو سره برمته وو. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې د مسابقې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. دوی پرون یکشنبه د جنوبي افریقا بنونی شرط رسیدلی چې تمه ده د جمعې په ورځ پکې له پاکستان سره مسابقه وکړي. د چین چارواکي وایي چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د امریکا ګډ عملیاتي قمندانی وایي چې د عراق پلازمینه بغداد کې تیر ماښام د امریکا د سفارت ودانۍ ته څیرمه 15 توغندي لګیدلې چې مالی او ځاني زیان نه دی اړولې. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 2 سرتیري په جلا پیښو کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مولا آزادی رادیو واورید دی او نور خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانل وستلای سي آزادی رادیو دات کام. د روغتیا وزارت د ډي ان اي د ازمایښت لمړی مرکز د کابل د عدلي طب مرکز کې پرانیستا. په نسان د روغتیا وزیر ویل چې تر دې وروسته اړتیا نسته چې د جنایي جرمونو په ګډون په بیلابیلو مسایلو کې د جسد نمونه د هویت د تثبیت لپاره بهر ته ولېږل سي. د افغانستان اجرایي رئیس د دغه مرکز پر خپلواکۍ او په چارو کې پر نه لاسوهنې ټینګار وکړ. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوریدلی سي.
په افغانستان کې د ډي ان ای د ازمایش د لومړي مرکز په پرانستو سره دغه هیواد د اجسادو د هویت د تشخیص او د جنیتیک اړوندو مسایلو کې یو مهم ګام واخیست. وروسته له دې به افغانستان په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرستې ته اړ نه وي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د کابل په عدلي طب کې د ډي ان ای د ازمایش د مرکز د پرانستلو پر مهال وویل په دغه مرکز کې تجربه لرونکي متخصصین ګمارل شوي دي.
ایجاد و افتتاح اولین
په مدرنو تجهیزاتو د ډي ان ای د لومړني مرکز جوړول او پرانستل زموږ ویاړ دی او بل ویاړ دا دی چې د افغان متخصصینو په فکر او لاسونو به کار وکړي.
پخوا تر دې به افغان حکومت د اجسادو او یا د افرادو د هویت د تشخیص لپاره چې پرمختللو ازمایښتونو ته به یې اړتیا درلوده له نورو هیوادونو نه مرسته غوښتله. په ورته وخت کې د افغانستان لویه څارنوالۍ د کابل د عدلي طب په مرکز کې د ډي ان ای د معایناتو د مرکز پرانستل د جرمونو د کمولو لپاره ګټور ګڼي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس 12 ولایتونو ته پرمختللي تجهیزات لیږل شوي او په دې وروستیو کې په دغه مرکزونو کې 10 متخصصین هم استخدام شوي دي. ډي ان ای د نیو کلیک اسید یو ډول دی چې جنیتیکي دستورالعمل لري. دغه مالیکول د ژوندیو موجوداتو او ویروس د بیولوژیکي توسعې او کړنو لپاره کارول کیږي. یو مهم مورد چې ډي ان ای په پیژندلو کې نقش لري د جنایي وژنو څرنګوالی دی چې د مجرمانو او وژونکي او وژل شوي د پیژندنې په قضیو کې له قضایي ارګانونو سره مرسته کوي. خو اوس دا اندېښنه موجوده ده چې دغه بهیر به په افغانستان کې تر کومه حده په عادلانه او له نفوذ نه پرته عملي شي. دغه اندېښنې ته د افغانستان اجرایي رئیس هم اشاره وکړه. د نفوس د مخنیوي په برخه کې د تدابیرو په نیولو او د عدلي طب د روغتون د ډاکټرانو پر امنیت ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې په دې مناسبت په جوړې غونډه کې وکړې.
مداخله د دې بخش از هیچ منبع از هیچ ارګان
که د دغه مرکز په کارونو کې هم مداخله وسی، له دې نه هم د بایومیټریک کیسه جوړیږي. د دغه مرکز په کارونو کې باید د هیڅ منبع او ارګان مداخله نه وي. په دغه ځای کې به اداري فساد او اعمال نفوذ د ملت په حق جفاوي.
له دغو اندېښنو سره سره د عدلي طب د مرکز رئیس فرید الله رحیق وایي د دغه مرکز کارکوونکي به د عدالت او روڼتیا د تامینولو لپاره هڅې وکړي چې حق حقدار ته ورسیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یوه بله خپرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د تخار له ولایته د بهاوالدین په نامه یو کس آزادي راډیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونه د عملیاتو په نامه د دوی په کورونو کې ځای پر ځای شوي. د دې له امله د کلي اوسیدونکو د ژمي په دغه سړې هوا کې کورونه پرېښي او له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه ستونزه مو په تخار ولایت کې د پامیر د 212 قولي اردو له مسؤلینو غوږ ته رسولې ده. لومړی به د بهاوالدین او ورپسې به د پامیر د 212 قولي اردو د یو مسؤول خبرې واوري.
د انصاف په لټه کې
اوس به د تخار ولایت دغه اوسیدونکي په خپله د دغه پیښې د ستونزې په اړه ووایي.
نورخیل کلی بهاوالدین.
نورخیل کلی کومې ولسوالۍ پورې اړه لري؟
درقد ولسوالۍ. درقد.
ښه، ستونزه دې ووایه.
مشکلاتو د پنځشنبه ورځ نه راځي تر اوسه پورې موږ دغه چې عملیات راغلی زموږ قیره د ولسوالۍ د ښار څخه یو کیلومتر ګوښه ده، بله یو نیم کیلومتر ګوښه ده، بله ولسوالۍ په بیخ کې موږ نږدې ولسوالۍ ته ښار ته نږدې یو داخل د ښار یو بیخ قریب دولت چې راغلی دی راشواس به دغه منطقې چې د ولسوالۍ خطاس به دلته ځای پر ځای زموږ په دې کلي کې.
دغه ځواکونه چې ستاسې په کلي کې ځای پر ځای شول، د کلي اوسیدونکو څه وکړل؟ د دغه کلي سیر مسیمو ته کډه شول او نور ځایونو ته لاړل؟
نومر ټول اواره یو بس دغه در بدر یو بس دغه پنځه رئیس دلته په کلي کې پراته دي. کوچنیان سیاسته دي په دې دښتو کې دي په څوک ځای نه لري ځای راته راکړي په یو دالان کې په یو کښتکپي کې ځای راته راکړي دي. کوچنیان د یخ تراسه مړه سوله. نو دغه حالات زموږ مشکلات دی. د افغانستان به د خپل ملت سره د حکومت ظلم کوي که دفاع یې کوي که امنیت وتره ولي که د خلکو غم خوري. نو دا خو یو ظلم دی چې د ملت سره د خلکو کې د حکومت یې کوي.
خا دغه ځای چې اوس پکې تاسې اړولي دا کوم ځای دی؟
اوس په د مساضو په کلي کې ژوند کوو، ترکو په کلي کې ژوند کوو.
اوس خو ژمی دی، هوا ډېره سړه ده، د شپې ورځې د تېرولو لپاره څه امکانات لري؟
هوا یخ ده، هوا یخنۍ ده، واوره فساد ده، اوس حاجره واوره فساد ده، حاجره واوره ده، اوس حاجره دلته واوره پته ده.
دلته چې تاسې اوس اوسېږئ څه کورونه پکې شته او که په خیمو کې اوسېږئ؟ دغه ځواکونه چې ستاسو په کورونو کې ځای پر ځای شول دا کوم ځواکونه دي؟ پولیس دی او که د ملي اردو ځواکونه دي؟
دغه اردو دي، کماندو دي، پولیس دي، دغه کسان دي، درې ګان دي.
د دوی نه تاسو پوښتنه نه ده کړې چې تر کومه وخته به ستاسو په کلي کې پراته یي؟
هغه بس څنګه راته وایي موږ دلته بس جنګ کوو، جنګ کوو. طالبان موږ ته هغه مخکې د ترکو پر نامه نار په تللی دی، ترکو نار ورته وایي په هغه نار کښې دي موږ ته هلته ورسه جنګ وسو هغه مخکې تللي هلته ګوښه دي په دښتې کښې دي. نو ته یې واسه در پر ولسوال نه خبره چې رښتیا هم دغه موږ ولسوال ته ورلو. ولسوال راته وایي چې رښتیا هم دغه خلکو په دښتې کښې دي، باید دا ټانګونه به دوی ټانګونه لري، هغه خو ټانګونه لري، دوی هم به دښتې ووځي. خو دښته ده زموږ د کلي راسل او خاطر مکمل دښته ده، بس دوی به ولاړ شي. نو هغه وایي ولسوال نه شي ورته کړی، دومره جرات نه لري ولسوال چې ورته وایي ورشي دا وباسې د خپل مره د کلي وباسې د کورو څخه وځې. زموږ په کورو کښې ناست یې، زموږ په ځایو کښې ناست یې، زموږ په نالو یې، زموږ په بسترو ټوله دوی ناست دي.
تاسې به څو کورونه یاست؟
مش خپل د ټیم وایي تقریبا لغه د سل اکثر د غسیونو غاسي سل پرې د غسکورونو دي زیات
د غستون زمو لمسؤلینو سره شریکه کړي
موږ دا سوال سره خبرې کړي خو موږ د رئیس ته منطقې ولسوال سره مشکل شي دي موږ ولسوال ته اړه درو ولسوال پوجي بیا د خپل ورګانای لوړ ورګانو ته بدلون مشکلات ورسي دا حالت دی په لکه مستنه لوکي
ولسوال سوي
بس زره سم زره وایم بس ول بعد خبرې رسو نور بلا
آیا مخالفین یا وسلوال طالبان د دغه ځواکونو لراتک سره بیا هم په دغه سیمه کې شته
طالبان د ترکو په نار باندې او نار دسته باندې
داسې خبرې چې ستاسو کورونه ته خو بزیان نه رسیدلې
موږ کورونه خو راکټونه وشتري دي شې مته سي دروازې مته سي دي زارو ورونه کورونه ورانسې هم دی وبلې
د دغه ځواکونو قومندان ته مده خبره نه ده کړې چې د خو ملکی ساحه ده د خلکو کورونه پکې دي لدې ځای څنګه عملیات کوي
بس هغه څنګه نه موږ جنگ وغزلته ورته جنگ هم نشته اوس تا کوم نشته خاموش دي ټول
د تخار والی په دې مسأله خبر دی او تاسو ورته کوم شکایت کړي
نه نه والی خو تاسو دې غوښته ده مزوم خو چیرې وایي چې دا ووري کوي والی ولا په دې غوښته یې مو
ښه دغه ستونزه به له مسؤلو مقاماتو سره شریک کړو
خیر څه موږ دغه جمهور ته بلاور سي دا حالت څه ورونه روان دی
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو په تخار ولایت کې د پامیر د 212 قولي وردو له یو مسؤل عبدالحادي جمال سره شریک کړه
نظر ور ضرورتوي امنیتي کې احساس مشود قلوډوي د صدابې پامیر
خاغلی جمال وویل د امنیتي ضرورتونو لمخې احساسې ده چې د پامیر 212 قولي وردو په دغه سیمه کې عملیات پیل کړي د د په خبره لډیر مودي راهیسې د درقد ولسوالۍ د نورخیل په کلی کې د دولت وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي وو او د همدې سیمې نه د امنیتي ځواکونو ضد فعالیتونه کول د د په خبره وسلوالو هڅه کړې چې د خلکو له کورونو نه د سنگر په توګه کار واخلي د دا هم وایي چې امنیتي ځواکونه نه غوښتل په عملیاتو کې د ملکي خلکو سر او مال ته زیان ورسیږي خو دا چې مخالفینو ورځ په ورځ په سیمه کې فعالیتونه پراخ کړل امنیتي ځواکونو تصمیم ونیو چې په دغه سیمه کې عملیات وکړي او له مخالفینو یې تصفیه کړي خاغلی عبدالحادي جمال وویل اوس د نورخیل کلی تر ډیره حده له مخالفینو پاک شوی دی خاغلی جمال د خپلو خبرو په پای کې د نورخیل د کلی اوسیدونکو ته داسې ډاډ ورکړ
لله ورس ورس عملیات پای شو چې تر اوس د نورخیل کلی مخالفین مصالح شوی او په ولسوالۍ زرقت کې عملیات روانه ده تر اوسه څلور کلی زیاته د مخالفین مصالح پاک شوی ده او زمونږ ملت کولای شي په هغه ځای کې له مخالفین مصالح دولت پاک شوی ده او بیرته په خپل کورونه ستانه شي
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د نورخیل لکلینه بهاودین نومي ازادي راډیو ته ویلي و چې امنیتي ځواکونه د دوی په کورونو کې ځای پر ځای شوي او د مخالفینو پر ضد له همدغه کلینه عملیات کوي د وای د دې لامل د ټول کلی اوسیدونکو بې ځای شوي او د ژمي په دغه سړو کې لډي رستونز سره مخ دي او د پامیر د 212 قولي وردو یو مسؤل عبدالحادي جمال وویل چې په دغه سیمه کې د مخالفینو پر ضد عملیات روان دي د کلی ډیره سیمه تصفیه شوې او خلکو ته ډاډ ورکوي چې خپل کورونه تستانه شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم زه فریبا ظاهر د یوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره داونه بیا هم ستاسو خدمت ته رسوم د نن ورځې په خبرونه کې لنی کمرغه موږ شپې پیغامونه هم لرو البته په سر کې یو پیغام دراورو چې د هلمند ولایت خزموږ یو اوریدونکو راستوله یو وای چې کوم اورک چې درلودي د همدې پیغامونو په وسیله هغه ورکه پیدا سوی دی او خپل کور ته غلې دی د پیغام ملرو او نور دوستانو هم خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي چې په خپل سیمو کې د نورو کسانو په اړه معلومات لري هغه مشترک سوال دي موږ به درته خبرو کو خو مخکې تر دې چې خبرونه پیل سي کچیر په خپل ورکه پسې ګرځي نو کدايه سي د دوغو دوستانو په ډله کې ستاسو یو ورکه عزیز هم وي نو قلم او کاغذ در سره ولري څو کولای سي چې کمشمیري چې زموږ نور اوریدونکو سره شریکي په سمه ولې کولای سي او خپل ورکه عزیز ته ورسېږي نور منظم روم ورزو د خبرونه په پیل کې د همدې هلمند ولایت زموږ د دوست پیغام ته
السلام علیکم زان کی بلا پارک هلمند ولایت د شول سره فعالیت خاطر پیغام درځي هم د ظاهر هدف څخه د همره خدمت پیغام نه شوی مخکمه پیغام درې جو چې زما د ښه ورور چې د عبدالحلیم په نامه د رزګان ولایت د راوت له ساحل دی هغه پیدا شوی دی د خپل کورنۍ سره د شوی دی د ظاهر هدف د رمن چې زما پیغام خبرې واسه هم به کړم
محترم ورور استاد خام مننه کوم چې مشته مو پیغام را واستوي او موږ هم د دې په امانت سره درته خبر کړي هله لرو چې د نورو دوستانو ورک عزیزان هم پیدا سي او د همدې خبرونه په مرسته موږ وکولای شو چې دوی خپل کورنۍ سره یو ځای کو ورزو د هغو دوستانو پیغامونه وساورو چې دوی په خپل سیمو کې د مندلسبو کسانو په اړه زموږ سره معلومات شریکوي
السلام علیکم زه افغان د کندهار ولایت د بنجویو ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم ما د پیغام دی د نړۍ راډیو خبر کې د زموږ یو کښنه د اکریډي تقریبا د کډو او اتو کال کښنه یو لږ کال وی در خبرې نه کولی کومې په جواب باندې که د هر مسلمان ګوري پر باور شمیره د مرسته اړیکو نه خپل کښنه په لاس ورکو د پر اویا د شپته نسلی وڅاو شته چې ما راځم بل ډول چې پر اویا د شپته نسلیه وڅاو شته
السلام علیکم وارث ترخیل د خسته د ساو ناتال سره پیغام ما دلته او الک دانو داسې د قدم د لندې داسې لایقت په نامه باندې دانو اېدنې خپل کو یعنی غلط شوی د نفسګما اڅلې تکلیف لري که څنګه نو که هر څو غواړي وروري خپل لري ورونه من لري نو دغه شماره ته ځنګو چې سفر واویا یو چې څنګه څنګه تاسو سره او اته نه دی هم د شماره وایم سفر و و اته یو پنځه پنځه څلور نه اته ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه جمال الدین هیوالمل جوارخیلې ما د ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم د یاسر پنام باندې د دولتو کلو په شوخه کې عمر لري شنه سره یو د چپلاس ګوتی هم کړی دی کله هر چا وی دلته لوي کورنۍ سره استوګنه کوي د قرار چا وی یا سکتیژنې نو ما سره دی په تاسو مهره باندې اړیکه ونی شي او خپل ماشوم دې ته تلاسه کی زما د ټلیفون شمیره د سی پر اوسه واویا یو ویشت شپږ شپېته یو دیر بل شمیره ده سی پر اته اویا واویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا بیا یې تکراروم سی پر اته اویا واویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا خدای په امان. ښه خبره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اختر محمد خادم یم تاریخ نیم دال آزاد د لمن ولایت واشیر ول سره خلې ولر تاسو مسکی څنګه ما شوم راغله د تقریبا د اتو کال پر چاو خا ده نو تلور نه چې چې د فن الله په نامه د ما شوم مسکی دا کړی دی دا لارام پسې مې کوم پیدا کړو کدا ار مؤمن مسلمانې دې سره د پام د غیر باندې اړیکه ونی سي سفر و سفر و یو تلور دوا اته یو نه یو پنځه لاره د دیوان سپر و سپر و یو یو دوا اته نه یو نه
خدای ته. السلام علیکم. زما هم سلامونه قبول کی قدردان مبارک د هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. تاسو یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه چې پورته سوی دی نو هغه بل و په ایران کې فیسبوک تاګه چې پورته کړی دی نو دا چې د میدان ورګ ولسوالۍ دی وسه په ایران کې وسیږي نو یو بل و مات معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورک نوم یې حضرت ګل دی او داسې سبا حضرت ګل دی شمس الله دی او د ورور نوم یې مقصود دی نو په چیرې څوک د دې په اړه معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 1 0 5 1 5 3. په ایرانی شمېره جام اړیکه ورسره ونیسي د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پته کړی دی اکس او 0 0 9 8 9 او بیرته 4 0 8 10 بیا څه وخت را پامان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه او علیکم سلامونه او توان دلته یم زه قدرت الله کډرمن یم مالکم یم ولر شایسته بولان دلته یم مسلمان بولم چې بولان کې وسیر نن لا په دکان سبا تا په دکان ما دې ته کې په نیمه بریا ده نیمه دې نو چې د کندو دې کایا دې چې بریا کالو په دغه لهونه غوند ښکارې دې تل ښکار دې او محمد عارف او محمد داوود شناختګان دي ګډه عمر دې نه مې دې نو کوم مسلمان وکي یا وروري یا کای خانه خات چې توکي نو کې ته پاره دغه لري په وخت کې دا کې نو زموږ سره د ټلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه ونی څه پر و څه پر اتا د دې ته لو یو څه پر اتا اتا یو د دې د ټلیفون شمیره تکرارون څه پر و څه پر اتا د دې ته لو یو څه پر اتا اتا ازادي راډیو ته ډیر مننه کوم چې موږ پیغامونه نشري.
السلام علیکم اورور می تاسو ته سلام او د دې خبرونه قربت د جړه لاله خواږه خواږه سلامونه وړاندې کوم پر دې هله يم چې د ازادي راډیو همکاران به ټول را تارو جوړ خوخه خوشاله بوي د ټلیفون پر کرخه اورور می بیا هم در سره راغلی د پوخه بشان زړګي د درانی مکانه اغم لاوس په حلل کابل ولایتنا یو ځل می مخدر ته پیغام فیسه خواږه سړی کانو هغه می له پښتنه په موږ سره کنا یو ځکه ولا د زرغونی په نامه باندې هغه نو اوس خدای خبري کوي کنه وای ته فوټلار می مل دی او زه د کابل مکانه هغه اوس موږ راغلی یو کابل کې یو کنه تر می هم را سره دا د ځکه وای موږ د کابل یو خوښ کابل کې ته کور نه د معلوم کنه فوټلار هم نشته دا کدی یا مور یا ورونه یا تر یا تر زمونی کا ار څو غواځ او کنه موږ په تیار په کابل کې تر می هم را سره د داخل کې هم د کنه که هر څو می غواځ او د ټلیفون شمره به ورته وایم چې پر هو او کنه ات حسی پر یو یو بیا سی پر څلور درې کدا پیغام حساسی را دو لاوریدونکو له همکارانو نه چې لکم چې دا پیغام نشر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادر ادیہ کارکون کو اوریدوم کو دا سلامونه وایم دلته یو ماشوم چې نیمه رپولاده د تقریبا 12 کال دی چې د محمد سازوی دی او مشتي دا کړی دی نو دی وایي چې دا د لغمانه ما او مشتي دا سره مل میږي کسان چې غواړي چې بوزي نو زموږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 1 0 4 0 1 3 چې پنځه مې را بیا ورته وامه 0 1 0 4 0 1 3 دا زه ډیر نه مننه هغه کسان چې په لاټه کې دي بعد بوي دي.
السلام علیکم زما فرید ملک د کابل ولایت د احساس ده دلته وکاس د لګولا په نام نیمګي د پلان د داز ولایت ده یا ته فرګان د پندل څخه ده شونه است کې چې د کوم نه د کسو ده خوار است کې پیدا کې نیمه چې څو شهره ده چې تر و هو اته یاو انځه انځه سلو نه اته مل شهره نه ده چې تر و سواتیا د 15
السلام علیکم زه ایرمند ولایت څخه دا پټما کوم ازادي رادیو سره څلته والکې د لسکنن الکسی او د پلان نوم غلام حضرت دی د قانون انرګوله کړ دی د نوم متي ولاد وزیر چاچینو د ولسوالۍ ما او د کاري دی د غنمو رایات کې د خطو خرخوردی ما دا اکثر کې مثبت تحقیق اعلی درجه سره مداخله کوي.
ہلو اورم السلام علیکم مغرب ولسوالی صاحب دل بستر دان ولی کی د بغنی په دیلم ولایت کی د بغنی په ولسوالی کی د اتامه راکا دی در محمد پیرا سو دی پلمبر دی ازادی دل دی دلاری او د وی یا د پلمبر ازادی دی او تو وی السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000223 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000223 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000422211214115.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو د خبرونې په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
مثلا ولایت مکه او سالمی علی کوم دا چې ما یو ور ورکته عزیزانی چې کله کله تکم په دا کوم دې سره به حل کار سم نشي چې پر وسه وا د تر ایکټ لوماتیا دراستیا چې پر خو خدای خبره ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما دا پرګرام زما یو قریب ورک دی شرما دا کا په نام دی دا نسکان کې تقریبا چورک دی لیک منته شي مسخه نور مسلمان کې په دا پاړ معلومات لري ماتي په دغه شمیره باندې ځنګوي څه پر واه څه پر څه پر دروش په ته نو نه څه پر درې بیا دا شمیره وان څه پر واه څه پر څه پر دروش په ته نو نه څه پر درې والسلام.
صديق راديو كل اوردونك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد سلام زما دا پیغام دی چې زما د اکازوی دی د سوید ولی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت لشکرګاه کې ورکسوي اصلي درزګان ولایت ته چرچینو د ولسوالۍ دی په چرچینو کې د دورنبا کې هر ور معلومات په حق معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنی چې دلته استوګنه کړی دی مشتدي په دغه شمیره ژوند وي وکړي کې چې ورکسوي دی سپر څلور یا 1500 درې او بیسیم شمیره مو ده سپر و سپر و و دوا یو اتش پاج اتش میره یو زل بیا وامه سپر څلور یا 1500 درې او بیسیم شمیره مو ده سپر و و دوا یو اتش پاج ات که هر چا په ورت معلومات راکی د ژوند موږ یو لک کالداری شیرینی ورکو د ټول د ازادي د ټول اوریدونکو ته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي چې ټول جوړ وروغی. زه چې مخان دی لمن د خدای د ګشت ولسوالۍ په هغه سي سره په اړیکه کې یم تقریبا درې کال کېږي چې زموږ پنځه زره حساب وکړې د کورونا دره کړي جک سړی دی مریض دی د مخ دی کوچنی کوچنی غاښونه دي ورور عبدالشکور نن دې وخت نن کال دین مسلمان کړي تقریبا دوه نیم کال یا درې کال کېږي چې د کورونا وتلې دي یو څو وخت یو چاول چې کومه چې کی معلومات خو یې خوښ دي او تاسو نن لرو معلومات نه ست ټلیفون یې سره خلاصې ورځ نه دی نه دی او به ور هر کوم مورو مسلمان ورځ ما زار او په تاسو مې دې نو سره یې کولی شي خپل شعر دې تر لاسه کړي چې په ورور څه تر اته نه دی زه یو و دې 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 دا چې انا چې پر واه څه لور څه لور څه لور دې اته نه دی زه سپر و دوار نه سپار نه یو سپار چلور نه بلا وخت یې سفرې لوک چې د په یا نشر کې ډېر رنگونه مو دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام علیکم. دغه د سلام سره کله د ولسوالۍ خبرې کوم. د باغران د ولسوالۍ اوسېدونکي زما ورور دی. د رولار په نامه پوینټ ټو ورڅخه د شکر که هر چا په پاړه معلومات لري ما سره جاري کوي نشي په دغه نمبر او یا د زموږ غږ اوري او پنځه زره افغانۍ بخښش شي سره کېږي. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ د چارباغ د کلي د چنګزو د مسجد نیک محمد نومېږم. زما ورور دی د احمد په نامه. دا څوارلس کاله کېږي چې ورک دی. که اس چاته په ده په حق معلومات دي موږ ترې په دغه شمېره ژنګ ووي. صفر اووه څلور پنځه څلور دوه اتر درې شپږ دوه.
مننه کوم ورور ستاسو څخه او د ټولو اغو نور اوریدونکو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و. البته دا باید ووایم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره دی نو نور به په نور خبرونه کې سره وورو. مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادومه.